برنامه میکروفون شما در همینجا به پایان میرسه. من ستار فروغ از شما اجازه میخواهم. حالا هم با همکارم نوریاس نوری باشید. نوری صاحب خوش آمدید.
بله ستار فروغ، تاسو ستړي مشهید د سولې په اړه مو بحث درلود. افغان ولسمشر بیانن تاکید وکړ چې اوس د سولې وخت دی او دغه فرصت باید له لاسه ونه وځي. په افغانستان کې مازدیګر 4 بجې شوې. ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، نوریاس نوریم او دا خبرونه د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. وابه چې افغان ولسمشر وایي اوس د سولې وخت دی او دغه فرصت باید له لاسه ونه وځي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پراپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې درته خبرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې کولم لای فریبا ظاهر په استډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د سولې لپاره شرایط رامنځته شوي دي او باید ډېره استفاده ترې وسي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي د یوې امنیتي پوستې د سقوط خبر ورکوي او د ایران ولسمشر حسن روحاني بریتانیا ته خبرداری ورکړ چې د ایراني تیلوړونکو کښتۍ د نیولو له عواقبو سره به مخامخ شي. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې لپاره شرایط رامنځته شوي دي او باید سمه استفاده ترې وسي. د ولسمشر غنی په خبره کې له دې فرصت څخه کار وانخیستل سي لوی مسؤلیت به وي. ولسمشر دا څرګندونې نن په کابل کې د اروپایي ټولنې لخوا د اداري فساد پر ضد په 5م کلنی کنفرانس کې وکړې.
در 18 سال د شرایط ماحول نه بودیم که سوله واقعا به صورت واقعي بینه ندیده شي. این زمان زمان صلح است، شرایط برابر شده، باید از این شرایط استفاده از این صورت بگیره.
ولسمشر غنی پرون ناوخته هم د کابینه په غونډه کې د سولې بهیر د ګړندی کېدو پر هڅو خبرې وکړې او ویل چې سولې او انتخابات یو د بل بشپړونکي دي او اوس د سولې لپاره تر جګړې یو بل لوی اتحاد رامنځته شوی دی. د افغانستان ولسمشر دغه راز د اروپایي ټولنې لخوا د فساد پر وړاندې د مبارزې په کلنی کنفرانس کې د فساد پر ضد د حکومت د هڅو په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې باید د فساد سره د مبارزې لپاره یو واضح اراده موجوده وي. ښاغلی غنی دغه راز د اروپایي ټولنې څخه هم د افغانستان انتخاباتو په برخه د هغوی د همکاریو مننه وکړه او تکرار کړی چې دا انتخابات به پر خپل وخت ترسره کړي. په دې کنفرانس کې د یو شمیر اروپایي هیوادونو سفیرانو، د نړیوالو ادارو استازو او یو شمیر حکومتي او د فساد پر وړاندې د مبارزې د ادارو چارواکو ګډون درلود. د بدخشان سیمه ییز چارواکي د یوې امنیتي پوستې د سقوط خبر ورکوي. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو فیض آباد ته نږدې پر اورګو ولسوالۍ د طالبانو د برید په نتیجه کې یوه امنیتي پوسته له منځه تللې او طالبانو یې ټول پوځي تجهیزات له ځانه سره وړي دي. ښاغلی نظری د دې پېښې د مرګ ژوبلې په اړه وایي:
متاسفانه در نتیجه ای حملات 2 نفر از نیروهای امنیتی ما شهید است.
دی وی لبه د مرغه په دې عملیاتو کې 2 امنیتی سرتیری وژل شوي دي او 3 نور ټپیان دي. وسلوال مخالفینو ته هم په دې برید کې درنه مرګ ژوبله وشته ده. د بدخشان د ولایتي شورا غړي هم د خبر تاییدوي او د امنیتي ارګانونو په کمزوري انتقاد کوي. دوی وایي که د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره لازم ګامونه وانخیستل سي مرکز فیض آباد به هم له ګڼو خطرونو سره مخامخ سي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی چې د محل په چین کې دی ټاکل شوی، د چین او یو شمیر نورو سیمه ایزو هیوادونو له استازو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره د سولې خبرو تر اوم پړاو وروسته چین ته ولاړ. دا خبرې چې په دوحې کې د بین الافغاني دو ورځنیو خبرو له کبله ځنډیدلې وې، پرون سهار د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ د لنډې مودې لپاره وسوې او بیا ښاغلی خلیلزاد چین ته ولاړ. نوموړي په خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې له چین څخه به واشنګټن ته ولاړ سي څو له طالبانو سره د خبرو جزئیات له امریکایي چارواکو سره شریک کړي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاند سهیل شاهین تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې امریکایي پلاوی او د طالبانو استازي خپلو مشرانو سره سلام مشورې وکړي د سولې په اوم پړاو خبرو کې وقفه راغله. د نوموړي په خبره دا خبرې به ژر بیرته پیل سي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د دې ولایت استیناف محکمې دوه اداري کارکونکو د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډز وژل سوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته ویلي دي چې پېښنن سهار نږدې 8 بجې د جلال آباد ښار اړوند د روشان مینې په سیمه کې سوي ده. د ننګرهار د استیناف محکمې رئیس عبدالولي قاضي زاده هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې پېښه تایید کړه او ویل چې دوه کارمندان د بیلابیلو دیوانونو مشران وو چې دندې ته د تلو پر مهال نامعلوم وسلوالو ووژل. د پېښو مسؤلیت تر اوسه چپغاړه نه ده اخیستی. زموږ غلازه د رادیو ری د ایران ولسمشر حسن روحانی بریتانیا ته خبرداري ورکړ چې د ایرانی تیل وړونکو کښتۍ د نیولو لواقب سره به مخامخ شي. د بریتانیا سمندري ځواکونو د جولای پر څلورمه د ایران یو تیل وړونکو کښتۍ ونیول چې ویل کېږي د اروپای ټولنې د بندیزونو پر خلاف سوریه ته تیل وړل. دغه کښتۍ په جبل الطارق کې درول سوی چې د ایران غوسه یې راوپاروله. امریکا د دې اقدام هرکلی کړی. او د امریکا د خزانه وزارت د حزب الله په یو امنیتی چارواکي او د لبنان په پارلمان کې د حزب الله په دوه غړو بندیزونه لګولې دي. دوی تورن دي چې د ایران ملاتړ لرونکي دي او وسلوالې ډلې د اهدافو د پرمخ وړلو لپاره او د ایران د ناسمو فعالیتونو د پیاوړتیا لپاره یې له خپلو دندو استفاده کوله. د امریکا د خزانه وزارت د سه‌شنبه پر ورځ ویلي دي چې د لبنان په پارلمان کې د حزب غړي امین شیری او محمد حسن راد همدارنګه د حزب الله د اړیکو او همانګۍ د څنګ مشر وافق صفای په تور لیست کې شامل کړي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. افغان ولسمشر وای اوس د سولې وخت دی او دغه فرصت باید له لاسه ونه وځي.
دا وطن سوله غواړي، موږ سوله راولو. دې ته د نشکي نشوبه.
اشرف غنی دغه څرګندونه نن په کابل کې د اروپایي اتحادیې لخوا د فساد ضد پنځم کانفرنس کې وکړه. د افغانستان په لانجه کې ښکېل ټول لوري سوله غواړي.
زه فکر کوم چې اوس نړیواله ټولنه جبه داخل کې یو شمېر اکثریت افغانان او د سیمې وادونه دوی دې نتیجې ته رسیدلي دي چې نور جګړه د حل لاره نه ده.
د دې او دا چې په افغانستان کې د فساد د له منځه وړلو یا کمولو لپاره ولې د نړیوالو کورنیو هڅو تر اوسه سمه نتیجه نه ده ورکړې. د چارو د کارپوه حاجي سید داود نظر اخیستی د فساد په اړه مستاسو نظرونه هم اخیستي.
د افغانستان په ټولو ولایتو کې فساد شتون لري خو په مزار شریف کې خپل حوض ته رسیدلی دی.
د اروزګان امنیتي چارواکي له وسلوالو طالبانو د روسي ساخت هغو دوربینونو د نیول کېدو خبر ورکوي چې د پولیسو او سرتیرو په وینا د جګړې په ډګر کې دوی ته ډیر سرخوږی جوړ کړی دی.
دښمن چې دی د شپې دوربین لري، موږ د شپې دوربین نه لرو، مقامات شپې نه سر سره کولای.
په نړیوال موضوعاتو کې امریکا د ایران او یمن شاوخوا اوبو کې په مسون ډول د تیلو د کښتیو د تګ راتګ لپاره د یو نړیوال ائتلاف د جوړولو هڅې پیل کړي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 15.5 په صافه او وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د سولې موضوع ته. هغه موضوع ته چې په دې وروستیو کې د قطر پلازمینه دوحه کې ډېری خبرې وشوې. د طالبان او د امریکایي پلاوی ترمنځ د خبرو سربیره د غراز دوحه تیر دوه ورځې د بین الافغاني خبرو قربانه هم و. افغان ولسمشر اشرف غنی هم نن یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې پر ټینګېدو ټینګار وکړ او ویل د سولې لپاره اوس داسې یو فرصت رامنځته شوی دی چې په تیرو اتلو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. ښاغلی غنی دغه څرګندونې په کابل کې د اروپایي ټولنې له لوري د اداري فساد ضد پنځم کلني کانفرنس ته په وینا کې وکړې او ویل د سولې لپاره تر بل هر وخت ښه شرایط برابر شوي او دوی به له دغه شرایطو ګټه واخلي. دغه راز د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر هم په د سولې پر ټینګېدو ټینګار وکړ او ویل د جګړې د پای ته رسیدو لپاره له فساد سره مبارزه هم اړینه ده. د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی دې کانفرنس ته ورغلې وه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې سولې ته د رسیدو لپاره باید له اوسنیو شرایطو په پراخه کچه ګټه واخیستل شي. ښاغلی غنی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د اروپایي ټولنې له لوري د اداري فساد ضد پنځم کلني کانفرنس ته په وینا کې خبرداری ورکړ. که چیرې د سولې لپاره اوسنی فرصت له لاسه ووځي، دا یو لوی مسؤلیت دی او هیڅکله به افغانانو ته د منلو نه وي. نوموړي وویل افغان حکومت د سولې لپاره عملي ګامونه اخیستي او په دې برخه کې به هر خنډ له منځه یوسي.
دا وطن سوله غواړي، موږ سوله راولو، دې کې د نشکي نشوبه. د سولې لاره اور کی سرک نه ده، د سولې لارې به کترت لري، سولې لارې کې به ستونزي، مگر څنګه اراده باید موجوده وي چې کپرک باندې تیر سي او سولې ته ورسیږي. چې د سولې مقابل کې هر خنجي حاضرم په قاطعیت رفتار وکړو.
ولسمشر غني همدارنګه په خپلو خبرو کې وویل چې د سولې مذاکرات باید د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ وشي، خو وسله والو طالبانو په کراتو له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالب استازو سره د خپل اووم پړاو خبرو د پرمختګ خبر ورکړی. د نوموړي په خبره په دې خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو په وتلو، د ترهګرۍ ضد د مبارزې ډاډ، د ښکېلو افغان لورو ترمنځ د مخامخ خبرو او اوربند په شمول په ټولو برخو کې پرمختګ نشوي. د اداري فساد پر ضد د اروپایي ټولنې په دې پنځم کلنی کانفرنس کې ولسمشر غني سربیره په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر پیری مادون، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامیچی یماماتو او د یو شمیر افغان ادارو مشرانو ګډون کړی و. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر پیری مادون وویل چې د جګړې د ختمولو لپاره لومړی باید له فساد سره جدي مبارزه وشي.
افغانستان کې د بنسټیز سولې لپاره اړتیا څوله فساد سره مبارزه وسی. د سولې له هوکړې وړاندې باید فساد له منځه ولاړ سي. له فساد سره د مبارزې لپاره د بشپړې پالیسۍ په نه موجودیت کې به په افغانستان کې بنسټیز سولې رانسي.
افغانستان د نړۍ له څو هیوادونو څخه دی چې اداري فساد پکې تر نورو زیات دی. نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه تل د افغانستان پر حکومت فشار راوړي چې د اداري فساد پر ضد پریکنده ګامونه واخلي.
افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې د سولې لپاره نن داسې یو فرصت رامنځته شوی چې په تیرو 13 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. ولسمشر غني دغه راز وایي چې دی به له دغه فرصت څخه ډیره ګټه پورته کړي. ښاغلی غني دا څرګندونې په کابل کې د فساد ضد د اروپایي ټولنې لخوا پنځم کلنی کانفرنس کې وکړي. دغه راز په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر هم په دې ټینګار وکړ چې له سولې وړاندې باید د فساد سره جدي مبارزه وشي. هغه سوله او دغه راز فساد دواړه سره وتړل او ویل چې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د فساد پر ضد مبارزه هم اړینه ده. پر دې موضوعاتو مو مخکې د سیاسي چارو له کارپو حاجي سید داود سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې وپوښتل چې افغان ولسمشر وایي د سولې لپاره ښه فرصت رامنځته شوی دی، آیا د افغانستان په لانجه کې ښکېل ټول لوري هم سوله غواړي؟
پرته د شکه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب اشرفغنی اشاره کړې ده، په افغانستان کې د سپتمبر د 18 نیټې نه وروسته کله چې دا جګړه نړیوالې ټولنې د امریکا په مشرتابه باندې شروع کړه، اوس امریکا غواړي چې دا جګړه پای ته ورسوي. که څه هم دلته باید یو فرق وکړو، یعنې سوله په هماغه وخت کې د 13 کاله هم افغانانو د سولې چیغې والی دي، اما متاسفانه نړیواله ټولنه دې ته آماده نه وه په افغانستان کې د سولې راشي. یا د سیمې هیوادونه لا هم شک دی چې هغوی هم لکه نړیوالې ټولنې غواړي چې دا جګړه پای ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې اوس نړیواله ټولنه جبه داخل کې یو شمېر اکثریت افغانان او د سیمې هیوادونه دوی دې نتیجې ته رسیدلي دي چې نور جګړه د حل لاره نه ده او تر څو پورې به دا جګړه دوام پیدا کړي په دې چې دا جګړه ډېره اوږده جګړه ده. نو د دې سره زه فکر کوم چې واقعا کله چې هغه چا چې جګړه شروع کړې ده هغوی سوله غواړي، نو بې د شکه دلته سوله راتلونکې ده.
حاجی صاحب، سید داود، سوله او فساد په یو ډول سره تړلی دي. د افغانستان پرلپسې حکومتونو ویلي چې د فساد په وړاندې جدي مبارزه کوي، خو تر اوسه پورې موږ وینو چې دغو هڅو کوم د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. افغانستان تر اوسه په فساد کې ښکېل هیواد بلل کېږي، ولې؟
اداري فساد په دې تیرو 13 کلونو کې، یعنې د جګړې اوته زیاته لمن وهلې ده او نړیواله ټولنه د دغې اداري فساد ته په افغانستان کې تنګ شوې دي. کتا چې د جاساب کو راپورټونه واوري، په یورپ کې دا راپورټونه واوري، هلته خلک د خپل حکومتونو سوالونه کوي چې تاسو دغه ځمنګ د مالی پیسې چې لیږي افغانستان ته په دې څه کوي؟ دا د څو نفرو فیصله ځواکمنو او غیر مسؤولو په جیبونو کې ځي، دا د افغانستان ملت ته ولس ته نه رسیږي. نو زه فکر کوم چې هلته یو ډول فشار د ولسونو د خوانه په خپلو حکومتونو دی او دوی مجبور دي چې دغسې کنفرانسونه دایر کړي. اما زموږ مشکل دا دی په اداري فساد کې چې زموږ معمولا کم حکومتونه چې جوړیږي دلته هغه د ډلو ټپلو دخوا جوړیږي. یعنی مثلا هر ډله چې واک ته رسیږي خپله ډله که د دې وړتیا ولري او نه لري هغوی ته وزارت، ولایت، ریاست ورکوي. هغوی هم په دغه موده کې چون کاري وړتیا نه لري، هغوی کې کافي ظرفیتونه وجود نه لري، نو یوازینی کار چې کوي هغوی همدغه پوچول چپاول او د ملت نورو بدبختیو کې فیصله شامل خلک دي.
بله حاجي صاحب داود، که څه هم تاسو پرې رڼا واچوله، خو همدا اوس د ولسمشرۍ د ماڼۍ فیسبوک پاڼه وینم چې د ولسمشر د نننۍ وینا یو څو مهم ټکي راخیستي دي. افغان ولسمشر اشرف غني له فساد سره د مبارزې په اړه د اروپایي ټولنې پنځم کنفرانس کې لیکلي دي چې نن د افغانستان خلکو باندې حساب وکړي، هر یو غمی او د عزت یو ټوټه ده، دوی هر یو په عادلانه نظام کې چې د دوی راتلونکي پکې خوندي وي ګډون لري. فکر کوي چې په افغانستان کې دغه اوسنی نظام عادلانه نظام دی؟
ګورې دلته دوه خبرې دي. یوه خبره خدا ده چې کاشکې ولسمشر پنځه کاله مخکې چې ولسمشرۍ ماڼۍ ته ورسېد همدا خبرې کړې وي. تاسو پوهېږئ په دې څلور نیمو کلو کې د دې په خپل دفتر کې دومره بې نظمي وه چې یو هفته یا دوه هفتې کېږي چې دی ویان پیدا کړی دی، حتی دی ویان نه درلودار ویان چې به و یو میاشت بعد دوه میاشت بعد به لرې کېده. دویمه خبره دوی اشاره ورته کړې واقعا د ملت کې استعداد دی، د ملت کې پوهه ده، ډېر ښه کسان د ولایت، وزارت، ریاست وړ وو. خو متاسفانه تر دغه وخته پورې نه اشرف غني، نه حامد کرزي، نه نړیوالې ټولنې دوی سره په دغه باب خبرې کړي دي چې یو ښه حکومتداري څنګه رامنځته کړي.
د چارو کتونکو حاجي سید داوود چې په افغانستان کې د سولې او دغه راز د اداري فساد په اړه خپل نظر سره شریکاو، د هغه دوه مسایلو چې نن افغان ولسمشر په کابل کې د اداري فساد ضد پنځم کانفرنس کې چې د اروپایي ټولنې لخوا جوړ شوی و د وینا په ترڅ کې ورته د اشاره وکړله. تاسو هم کولای شئ چې د سولې او اداري فساد په اړه مو غوښتي وي نظر راوستوي د افغان بي سیمه تسواتل شمیرې لري د همدې خبرونې په جریان کې په وروستۍ برخه کې درته الولو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو سره سره بیا هم د جګړو ټغر نه دی ټول شوی. تر اوسه پورې په افغانستان کې جګړه روانه ده. له بېلابېلو ولایتونو څخه د جګړو راپورونه ورکول کېږي، یو هم د کندوز ولایت. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکو وایي له تېرو دوو ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی او له کبله یې یو شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي. دغه راز راپورونه وایي چې له هغو سیمو چې دغه جګړې پکې پیل شوي خلک کډه کول لته ال شویری. ل کندوز د ازادي رادیو خبريال اجمل اریان پری رپورت لري.
کندوز د امام صاحب ولسوالۍ په نږدې څنډه کې جګړه جریان لري. د نوموړي ولسوالۍ اوسېدونکي شکایت کوي چې له تېرو دوو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دغې ولسوالۍ د مرکز نږدې څنډه کې خپل مسلحانه تحرکات پیل کړی او لا هم په سیمه کې د افغان ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه جریان لري. د دوی په خبره چې د دغې جګړې په پایله کې د افروشانو، د حلقه کول او د قرغان تپې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي او دا مهال جګړه د عقبای په سیمه کې دوام لري. د دغه ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو نور محمد او حسیب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوه ورځې کې سزمر په کلي ځای کې طالبانو لخوا جګړه روانه ده او خلک بې ځایه سوي، بې کوره دي. یو شمېر نور کلي هم طالبانو نیولي دي او دولت تر اوسه کوم پرمختګ نه ده کړی.
نو موږ د مسؤلینو نه دغه خاص دی چې د دغه خلکو په حال باندې یو څه نظر وکړي.
دوی خبرداری ورکوي چې د امام صاحب ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ ده او که په وخت سره ورته رسېدنه ونه شي نو ښایي په دغه ولسوالۍ کې انساني ناورین رامنځته شي. د امام صاحب ولسوالۍ د عقبای د سیمې یو تن قومي مشر صوفي نازکمیر په دې اړه وویل
مکمل مردمی افروش از جاش بجاش نه کیسی سیارا هوایی میگرده پایین طالبان جای بجاش
د جګړې له کبله د افروشانو د زابور د قرغندېپې د حلقه کول او د بخمل کوسې له سیمو څخه خلک له خپلو مینو څخه بې ځای شوي دي، ځکه په یادو سیمو کې وسله وال طالبان ځای پر ځای شوي دي. د دغې ولسوالۍ د اوسیدونکو په وینا چې د روانې جګړې له کبله زیات شمېر کورنۍ هم له خپلو مینو څخه د امام صاحب ولسوالۍ نورو سیمو ته کډه شوي دي. د نوموړې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي سیف الدین په دې اړه وویل: زموږ کلي ته وسلوال طالبان راغلل او موږ د جګړې له ویرې له خپلو کورونو څخه ووتلو او نور ټول شتمه په کورونو کې پاتې شول او اوس هم جګړه دوام لري. بل خوا د کندز امنیتي چارواکي وایي چې سیمې ته تازه دم امنیتي ځواکونه رسیدلي دي او ډېر ژر به د امام صاحب ولسوالۍ په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. د نوموړي ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند سید سرور حسیني په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
نیروهای کمکی تازه نفس به مناطق اعزام شده و انشاءالله
تازه دم از واکون امام صاحب ولسوالۍ ته رسیدلي دي او ډېر ژر به د دې ولسوالۍ ناامنه سیمې د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې شي. خو له دې وړاندې د دې ولسوالۍ اوسیدونکو خبرداری ورکړی و چې د دغې ولسوالۍ د امرود غاړې ځنګلونه د وسلوالو طالبانو او د بهرنیو جنګیالیو په امن پټن ځایونه بدل شوي دي. د امام صاحب ولسوالۍ د 6 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او دغه راز د 10 کیلومتره په اوږدوالي له تاجکستان سره سرحد لري او د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د امرود بهیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د اروزګان امنیتي چارواکي بیا له وسلوالو طالبانو د روسي ساخت هغو دوربینونو د نیول کېدو خبر ورکوي چې د پولیسو او سرتیرو په وینا د جګړې په ډګر کې دوی ته سرخوږی جوړ کړی دی. یو شمېر افغان سرتیرو ازادي راډیو ته وویل چې اکثره وختونه چې دوی نشي کولی د شپې لخوا د وسلوالو طالبانو د بریدونو مخه ونیسي، همدغه شپني دوربینونه دي چې وسلوال طالبان ورڅخه انکار اخلي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
دغه شپنی دوربین چې پر یو امریکایي وسله M16 باندې تړلی دی پرې لیکل شوی دی میډین روسیا. دغه دوربین د وسلوالو طالبان څخه د جګړې پر مهال افغان پوځیانو نیولی. شپنی دوربین یا لیزر دا هغه وسله ده چې زیات وخت افغان پوځیان د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خپلې ماتې لامل ګڼي. د اروزګان ولایت امنیه قمندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې دغه شپنی لیزر د وسلوالو طالبانو څخه د جګړې پر مهال نیولې دي.
سلای امریکایی است به نام چابه یاد میشه و دوربینش روسی است. البته دوربین شب است، از طرف شب طالبان از استفاده میکنن و فعلا به دست ما افتیده.
دغه شپنی لیزر په افغانستان کې د معلوماتو له مخې شاوخوا 10000 امریکایي ډالر قیمت لري. قمندان زیاتوي چې له دې وړاندې هم دغه ډول وسلې له وسلوالو طالبان څخه نیولې چې پرې لیکلي وه میډین روسیا. نوموړي دغه راز زیاتوي چې په دغه ولایت کې یو شمېر بهرنیان له وسلوالو طالبان سره ملګري دي او پوځي لارښوونې ورته ورکوي او وسلې هم ورکوي. قمندان دا ونه ویل چې دغه بهرنیان د کوم هیواد دي، خو له دې وړاندې د دغه ولایت یو بل پخواني امنیه قمندان ازادي راډیو ته تایید کړي وه چې و دغه ولایت یو شمېر روسان راغلي او وسلوالو طالبانو ته پوځي زده کړې ورکوي او وسلې ورکوي. د جګړې د لومړي کرښې سرتیري هم وایي چې وسلوال طالبان ځکه زیاتره وخت پر دوی برلاسي وي چې شپني دوربینونه لري او یا هم لیزرونه. دوی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان زیات وخت د شپې لخوا پر دوی برید کوي.
نوم یې عبدالباري دی، د سولې دنده کفترخانه کې د کفترخانې پر بنده باندې پوسته ده. دا پوستې چې دي مثال د شپې دوربینان لري، اسکر خوارم پلیس مثال د شپې دوربین نه لري.
نوم یې میرویس دی، د شامسور په کمربند کې دنده لري. لامل دا چې موږ غټه سلا نه لرو، موږ غټه سلا راکټ دی یا سکل دی یا کلاشنکوف دی، دشمن چې دی د شپې دوربین لري، موږ د شپې دوربین نه لرو، مقامات شپې نه سر سره کولای نو. دا چې لکه موږ د شپې ړندې دی لکه منا د ورځې چې موږ ته ګوري دی، دغه په دغه کامیاب شي د شپې دوربین لري، لیزر لري، هر څه لري، په دغه کامیاب دی. دا سلا دې ته ورس ورکې رانی ور.
د وسلوالو طالبانو ویان کاري صف احمدي بیا ازادي راډیو ته پیوستول سوي لیکلي متن کې ویلي چې یادي روسي وسلې د غنیمت وسلې دي او امریکایي وسلې له افغان پوځیانو څخه د جګړې پر مهال نیولې. د یادونې وړ دی چې له دې وړاندې د هیواد په یو شمېر نور ولایتونو کې هم داسې راپورونه ورکول شوي وو چې ګڼې هلته روسي وسلې موندل شوي او روسان له وسلوالو طالبانو سره مرستې کوي. له دې وړاندې د روسي هیواد ویلي وو چې دوی هیڅکله د وسلوالو طالبانو سره مرسته نه ده کړې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
له ایران سره په اړیکو کې د ترنګل تیا په هوښ کې امریکا غواړي له خلیج څخه د تیلو د بیړیو د خوندي تیرېدو لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. د دې ائتلاف په اړه نور جزئیات به له عصمت سروانه واورو.
د امریکا متحده ایالاتونه په دې پلان کار کوي چې د یمن او ایران اوبو ته له نږدې ستراتیژیکو سیمو څخه د بیړیو د تیرېدو د خوندیتوب لپاره یو پوځي ائتلاف جوړ کړي. امریکا دا پریکړه وروسته له دې کړې چې د ایران او واشنگتن اړیکې لا ترینګلې شوې. د امریکا لوی درسي جنرال جوزف دانفورد د سه شنبه په ورځ خبري اعلان وکړ چې هیواد په دې برخه کې له څو هیوادونو سره په سلام مشورو بوخت دی. امریکا وایي چې په روسیو کې په دې سیمه کې ایران د تیلو پر څو بیړیو حملې کړي خو ایران دا تور ردوي. جنرال دانفورد ویلي چې د دې ائتلاف هدف دا دی چې په باب المندب او هرمز تنګي کې د بیړیو د تیرېدو امنیت خوندي شي. د اټکل کړی چې په راتلونکو اونیو کې به امریکا ته څرګنده شي چې کوم هیوادونه د دې ابتکار یا ائتلاف د ملاتړ لپاره لازمه سیاسي اراده لري. د هغه پلان پر اساس چې ویل کیږي په وروستیو ورځو کې نهایي شوی او جنرال دانفورد یې هم یادونه وکړه، امریکا به د عملیاتو د قماندې بیړۍ برابرې کړي او د څارنې او تجسس دنده به په غاړه واخلي. د ائتلاف نور غړي به د قماندانۍ د بیړیو په شاوخوا اوبو کې ګزمه کوي. د ائتلاف د نورو غړیو هیوادونو بله دنده به دا وي چې د خپلو تجارتي بیړیو د ساتنې لپاره د ګزمې بیړۍ سیمې ته راوړي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
خبرونه په دوهمه نیمه کې بل بشري د اساسي بشري حقوقو له اونیزې خبرونه سره یو ځای د تخبرو خو مخکې مل تاسو غوښتو چې د سولې او د فساد په اړه نظرونه راوستوي. د افغان بي سمت سوتل شمیر لارې اهمام مختار ډیرو اوریدونکو پیغامونه راستولي، خو لمړی به په مزار شریف کې د خلکو نظرونه په دې برخه کې واورو.
زمانم سمیر د بلخ ولایت اوسیدونکی یم. د بلخ ولایت په محلي اداراتو کې لکه ګمرک، شاروالي، معارف، مستوفیت او اصلاحات اداري او محکمه کې اداري فساد خپل اوج ته رسیدلی. خلک د دې اداراتو نه بیخي په عذاب راغلي. د دې اداراتو کې کوم کار یا مشکل چې وي د یو ساعت کار یو ورځ یا دوه ورځ زندۍ او پیسو ته فساد ته بهانه جوړوي. دولت نه تقاضا کوي چې دې فساد جلوگیری یا مخاونیست.
از من محاوده در مزار شریف حسیدون که پا مزار شریف که فساد شتون لری پا خصوص در معلمین و در مقاروالو که هم دست پا محکمه که سانوالایی که کسته هم در افغانستان پر طول و ولایاتو که فساد شتون لری خو پا مزار شریف که خپل حوش ترسید لری در دولتی چارواک سخیل لرو چه در فساد مخاونیستی.
په افغانستان کې فساد په اړه د مزار شریف د څو اوسیدونکو نظرونه مو واورېدل. د افغان بي سمت سواتل شمیرې لارې مو هم د فساد او د سولې په اړه نظرونه راستولې دي. حمیده تلل غزنی څخه لیکي، جنگ اداري فساد او داسې نورو بدو پدیدو ته زمینه برابره کړې ده تر څو چې جنگ ختم نشي افغانان بل دغو بدو پدیدو له شر خلاص نشي. ډاکټر حیات هم له کندهار په سمس کې لیکلي چې تر هغه سول نشي کېدای چې جنگ پایتنه ورسېدلې، ځکه کله چې جنگ وي د سول کول ناممکن بریښي. او اوس به هم تاسو نظرونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشين کې مو هم بریښي دي.
تاسو له پیغامونو
زاد ولایت خبرې کوم د غونډه په قطر کې لدغه نن نه دی وربند اعلان وکي. بس دا وربند یو کې دی ورځې 1500 نفر ته مګټ رسیدي. 1500 نفر په افغانستان کې مري، 1500 تر 1500 پورې زخمیانېږي. بس دا غو مګټ ګټ رسیدي. بس دا نن نه ویسته وربند اعلان کوي نورم په مخه ښه.
زه سردار محمد کندهار ولایت خاص د ولایت میزنګ سوالی دي. دا چې طالبان مذاکرات کوي وایي موږ د سولې خبرې کوو، دلته خبرې کلته په غزني ولایت کې دا پټاو دغه کوچنیان ماشومان چې وژل شوي دي، دغه انډیان اتیې پټاو کړی دي، دغه مکتب محصلینو شاګردان چې شیدان شوي دي، دغه جواب بیا څوک ورکوي؟ دا څنګه بل افغاني مذاکرات چې هېڅ ګټو در کې معلومېږي نه. بله ورځ په کابل کې پټاو افغان سیاستوالو زما دا یله ده. دا څنګه سیاست دی؟ باید په چرته چې افغانستان جوړ کړي، نه په چرته چې افغانستان وران کړي. دا څنګه سیاست دی؟ پرې دوه خبرې پرې دي. هغه څو نال دی سونی مالی لگش ازی سونی چه مورت لیوالی دوانی کاتلا ولار تو که پیر مذاشر پنی سات دایده دچی ارزوم دستی پیری چه آوانی مذاکرات کیه وستم خیلی وشه داش خونونه چه آوانی کارشی دانیه کار ختمی و سلام
ګجرات ولایت خبره کوم مهاجر چینه مهاجر ډیر په بغالات کې گزاره کوو چې تیږي دلته پراته یو مهاجرات یا دا د هرات یا مهاجرین یا وادي سره هیڅ کومک نه کوي سره د دې چې سره وخت دا مهاجرین مخالفت هم کوي نو خلک ډیر په لوزه کې دي خلک ډیر په بد حالات کې گزاره کوو نو که چیرې دا زموږ غږ دی چا پورې ورسیږي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مهیروي خو اوس فریبا ظاهر ستډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د سولې لپاره شرایط رامنځته سوي دي او باید سمه استفاده ترې وسي. د ولسمشر غنی په خبره کې له دې فرصت څخه کار وانخیستل سي لوی مسؤلیت بوي. ولسمشر دا څرګندونې نن په کابل کې د اروپایي ټولنې لخوا د اداري فساد پر ضد په 15 کلنۍ کانفرنس کې وکړه. په دې کانفرنس کې د یو شمېر اروپایي هیوادونو سفیرانو، د نړیوالو ادارو استازو او یو شمېر حکومتي او د فساد پر وړاندې د مبارزې د ادارو چارواکو ګډون درلود. د بدخشان سیمه ایز چارواکي د یوې امنیتي پوستې د سقوط خبر ورکوي. د بدخشان د ولیوان نیک محمد نظری ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو فیض آباد ته نږدې پر ارګو ولسوالۍ د طالبانو د برید په نتیجه کې یوه امنیتي پوسته له منځه تللې او طالبانو یې ټول پوځي تجهیزات له ځانه سره وړي. ښاغلی نظری وایي چې په دې پیښه کې دوه امنیتي سرتیر وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د وایي وسلوالو مخالفینو ته هم په دې برید کې درنه مرګ ژوبله وشته خو طالبانو تر اوسه په دې اړه تفسیر نه کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي چې د محل په چین کې دی په پام کې لري د چین او نورو سیمه ایزو هیوادونو لاستازو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. سلمی خلیزاد په قطر کې د طالبانو لاستازو سره د سولې خبرو تر اووم پړاو وروسته چین ته تللی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداره د جولای پر لسمه نن د ایران په اړه یو بیړنۍ غونډه جوړوي. دغه غونډه د امریکا متحده ایالاتو په غوښتنه کېږي. په پام کې ده د بیړنۍ غونډه په وینا کې وسی. تر دې څو ورځې د مخه تهران د 2015 کال د اټومي موافقې څخه د دوهم ځل سرغړونې اعلان وکړ. او د ایران ولسمشر حسن روحانی بریتانیا ته خبرداري ورکړ چې د ایرانی تلوړونکو کې کشتي د نیولو لواقب سره به مخامخ شي. د ایران ایرنا خبري اژانس د ولسمشر روحانی له قوله ویلي چې د کابینې په یو غونډه کې د دغه کشتي نیول یو زشت او ناسم اقدام بللی دی.
او مخله دې چې دوه اونیزو خبرونه ته ور ورسیږي. فیروزه عزیزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملولینو کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو د تیاری په هدف نن هندوستان ته روانه شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري په خبر شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دغه لوبډله به د جولای میاشتې له 12 نیټې څخه تر 10 پورې په یاد هیواد کې تمرینات ترسره کړي. تر دې تمریناتو وروسته به لوبډله د اګست میاشتې په لومړۍ نیټه انګلستان هیواد ته په نړیوال جام سیالیو کې د ګډون په هدف سفر وکړي. ټاکل شوې د ترکمنستان په مرسته په هرات ولایت کې د ورزش یو ستر مرکز جوړ شي. په هرات ولایت کې د ترکمنستان کونسل د ورزشي مرکز د جوړولو ژمنه د هرات لوالي عبدالقیوم رحیمی سره په کتنه کې کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دغه ورزشي مرکز کې به کومې لوبې کېږي. تر ډیره په هرات ولایت کې فوټبال، والیبال او نور بیلابیل ورزشونه ترسره کېږي. او د 2019 کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې د هندوستان او نیوزیلند ترمنځ لومړی پایلو بچي د باران له امله ځنډیدلې وه یا پیل شوه. تېر ورځ د دې سیالۍ ټاس نیوزیلند ګټلی و او په خپله یې د منډو جوړولو پریکړه کړې وه. نیوزیلند په ټاکلو 500 ورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځیدو 240 هدف وټاکل. اوس د یاد هدف په تعقیب هندوستان بیټینګ پیل کړی دی. که هره لوبډله دا سیالۍ وګټي پایلوبې ته لار پیدا کوي. په دویمه پایلوبه کې چې سبا به ترسره شي انګلستان او استرالیا لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ جګر ته ځي.
اساسي او بشري حقوق
د
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زه همایون هیواد مو یوه بل خبرونې ته هرکلی کوم. د دې ونی په خبرونه کې د میراث په حق خبرې کوو. دا چې په افغانستان کې د میراث په سر لانجې ډېرې شوې او مغختل د دې حق بیلابیل اړخونه راوسپړو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ښاغلی عبدالسبحان مصباح دی. مصباح صاحب، د میراث له لفظ سره به ډېر خلک اشنا وي، خو که د مقدمې په توګه دا بحث را پیل کړو چې د میراث حق یعنی څه؟
میراث لکه څنګه چې له نوم نه واضح ده او په خپله معنا د میراث دا ده چې یو شی پاتې شي له یو چا نه. یعنی میراث هغه وخت مطرح کیږي چې یو شخص په فزیکی یا په حکمی لحاظ باندې له دې نړۍ نه سترګې پټې کړي، نو له هغه نه به یو څه پاتې کیږي. هغه ته موږ میراث وایو. نو احکام یې واضح احکام دي، په شریعت کې راغلي دي، په دې باندې ډېر بحثونه شوي دي او دا چې چی شی پاتې کیږي په میراث او چا ته ورسیږي په کومو شرایطو کې، دا ټول په قوانینو کې واضح دي.
کله لکه یو پلار یا یو نیکه چې ژوندی وي کولی شي هغه څه چې د ده په ملکیت کې راځي هغه وویشي که نه، هغه کیدای شي د ده له مرګ وروسته وویشل سي؟
ښه، ډېر مهمه بحث ده. کله چې یو شخص ژوندی اوسي دا واضح خبره ده چې د میراث مسله مطرح نه ده. هلته به هبه مطرح کیږي، یعنی بخشش. هلته به د خرڅلا موضوع مطرح کیږي چې څوک خرڅوي د مال د یو شي په مقابل کې، یا به د وقف مسله اوسي چې یو عامه و منافعو ته وقفیږي. دا مسائل مشخصه دي. خو میراث هغه وخت تحقق پیدا کوي چې یو شخص مړ شي او د ده د تکفین، د تجهیز، یعنی چې تر څو چې خاورو ته سپارل کیږي دا مصارف په نظر کې ونیول شي. د ده کم قرضونه که چېرته دی پوروړی اوسي له خلکو نه، دا په نظر کې نیول کیږي، دا باید ورکړل شي. او که چېرته یې وصیت کړی اوسي، هغه هم درېیمه حصه، دا به ورکول کیږي. او له هغې نه ورهاخوا چې هر څه پاتې کیږي، دا بیا د ورثې تر منځه یا هغه څوک چې مستحقین د میراث دي د هغې تر منځه په عادلانه توګه، عادلانه په دې مانا چې په احکام د په قرآن شریف کې او په مدني قانون کې دا په ټوله کې په واضحه توګه لیکل شوي دي چې څوک باید مستحق د میراث بوسي، دا یې په نظر کې نیولی دي.
یعنی هغه کسان چې مثال مال دی یا ملکیت دی، کولی شي د اولاد په غیاب کې هم فیصله وکړي چې مثال دغه د دوی وزوی، دا د بل وي، دغه حق دی لري.
ښه، دا حق ګورئ، یو څوک چې مړ کیږي کدی وغواړي که ونه غواړي، احکام مخکې معلوم دي، اشخاص مخکې معلوم دي چې چا ته باید دا مال ور ورسیږي. یو زوی ته که مثلا مشخصه کوي، هغه یوازې وصیت مسله په اساس باندې کولی شي، او یا هم بخشش کولی شي په خپل ژوند کې، خپل مال نه ملکیت بخشش ای. خو چې بخشش وکړه، هغه به په هغه ژوند کې له تصرف نه خلاصیږي خبره. او که یې وصیت وکړه، وصیت به له ژوند نه اخوا ده. خو هغه کسان چې بیا له مرګ نه وروسته مستحقه کیږي، هغه په لومړي قدم کې ذوی الفروض دي. ذوی الفروض په دې مانا چې د آیات و دی قرآن شریف دی آیات و پر اساس بانده اغا مستحق دی، اغا دول از گروه دی. پا دا دول از گروه که وی خزی دی او پینزه ناری ندی، او خزو که مثلا بخپل خز زوی الفروز ده، لور زوی الفروز ده، همدغه رقم سره لور په څو بخشو تقسیم شوی ده، چې خیافی لور ده و علاتی ده و دا هغه ډیر تفصیلی بحث ده په شریعت د میراث و پرتباط مانده. د دې تر څنګ عصبه ده. عصبه زوی ده، پلار ده، مسای ده، که زوی نوسی ده، تر زوی وراره ده مثلا، دا ټول په عصبه و کی رازی. عصبه له عصب نه نیسته نیول شوی دین، دغه کسان چې ډیر نزدې اوسی دا عصبه دی. یعنی ذوی الفروز نه که یو شی پاتې کیږي، لومړی قدم کې هغه کسان چې ذوی الفروز دي د هغو حصې معلومی دي، هغه ورکول کیږي. چې څه پاتې کیږي هغه عصبه پورې ارتباط لري. د عصبې نه وروسته ذوی الارحام ده. یعنی یو څوک ده زوی نه لري، تر زوی هم نه لري، خو واده یې کړی ده د خزی خیخان او خی دی او خی پلار مثلا دی او خی زوی دی او خی دی ترزوی دا دی خزی دی نسب پا دی او سبب پا اساس رابطه سره پیدا شوی بیا هغوی ته ورکول کیږي چې دا د موږ او تاسو په دې قومي ټولنه د افغاني ټولنه کې دا شی نشته. خو که یو څوک دا مثلا دام نه لري هیڅوک نه لري نو خو واضح خبره ده به بیت المال ته راځي. یعنی په شریعت کې ټول موارد واضح دي، هیڅ داسې نشي کېدای چې څوک مړ شي او هغه هیڅوک هم نه لري، هغه هم بیا خصوصا د افغاني ټولنه کې چې قبیلوي ټولنه ده، سنتي ټولنه ده، دا شیان ټول واضح دي. نو اشخاص واضح دي، اندغه زویل فروز دي، یا سبد زویل ارحام دي، او دنده کسان دي چې مستحق کیږي.
په افغانستان کې ډیر کله ځینې خلک له میراثه محرومیږي، خصوصا میرمنې یا نجونې، او هغوی هم دا زړه نښه کوي، بده ورته ښکاري چې فرزن له خپلو ورونو څخه د پلار میراث یا د مور میراث وغواړي. ولې دغه مسله رامنځته شوې چې یوه ډله خلک له میراث څخه محرومیږي؟
محرومیت له میراث نه واقعا د موږ په ټولنه کې یوه تکراری او یو مرواج او ناوړه عرف ده چې له ډېر پخوانه دلته شته ده، او متاسفانه چې خزینه له دې حق نه، نه یوازې له میراث له حق نه، بلکې د مهر له حق نه، د نفقې له هغه حق نه چې شریعت ورته په نظر کې نیولی دي، له دې نه محرومه دي. د میراث له حق نه د محرومیتونو عامل خو مشخصه ده. یو عامل دا ده چې زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده، خراب سنتونه، خراب عرف و عادات، ناپسند عرف و عادات له پخوانه په تکراری توګه د اذهانو د خلکو په اذهانو کې داسې ځای پیدا کړی ده چې که ښځې ته حق ورکول کیږي داسې یو ننګ و عار ورته ګڼل کیږي. د دې تر څنګه د ناپوهۍ مسله ده، عمده دلیل دا ده چې خلک هم له شریعت نه هم له قانون نه ناپوه دي. او د دې تر څنګه میراث مسائل چې دي، مادي مسائل دي، مادیات معمولا ډیر شیرین دي، ډیر خواږه دي، او په اسانه باندې یو څوک نه غواړي چې یو چاته میراث ورکړي. خو د دې تر څنګه تبندې قانون د حاکمیت ضعفوالی هم عمده دلیل کیږي چې قانون صحیح حاکم نه ده، او خلک زورواکی دی، چارواکو سره روابط لري، اولادین غلط استفاده کوي، اولادین مسائلونه محرومیږي. خو خزینه باید ویل شي چې خزینه دوه نوع حقوق لري. یو د پلار په کور کې د پلار نه حق لري، هغه دسې حق لري چې مثلا که یو ورور وسی، دوه خویندې وسی، نو دغه دوه خویندې د یو ورور حق لري په هر حالت کې. او د میړه له کوره بیا شرایط ورته معلوم دي که اولاد یې راوړی وسي نو هغه اتمه حساب وړي، او که اولاد یې نه راوړی بیخي له دغه میړه نه هیڅ اولاد شتون نه لري، بیا نو تر دې حده چې څلورمه یعنی ډېره حساب ورته رسیږي. نو دا مسله هغه د چاریک او هشتیک او معمول اصطلاحات دي چې موږ لرو. خو په شریعت کې او په قوانینو کې د خزینه و لپاره دغه د میراث حق شتون لري، دا یو اساسي او شرعي حق ده. که څوک نه ورکوي په هر دلیلی چې نه ورکوي، یعنی حتی خدای مکړه له کفر سره مخامخیږي په شرعي لحاظ، ځکه د آیت د احکامو او د قرآن شریف له آیاتو نه دا په یو نوع اوږه خالی کول دي او نه منل دي په اصطلاح باندې، چې متاسفانه د موږ تاسو خصوصا په پښتنو میشتو سیمو کې دا ستونزه ډېره زیاته ده. یعنی یو بد فرهنګ هم دا ده چې ښځې ته میراث نه ورکوي، لور ته میراث نه ورکوي. که د لور مسای راځي په یو ملکیت کې مداخله کوي، په میراث کې مداخله کوي، حتی وژل کیږي، نه یې پرېږدي چې له دې حق نه استفاده وکړي، او ډېر ناوړه او غلطه توجیهات ځان ته ورکوي چې او دا د ما نیکه نه پاتې، نیکه اډوکې مې دي، او دا زه نه غواړم چې بل څوک پردي پکې راشي. دا مسله د شرعي احکامو سره واقعا په ټکر کې یو موضوع ده. دوی حق لري، نه یوازې حق د میراث ده، بلکې حق د مهر ده. یو د جملې د حقوقو نه چې ښځه یې لري، هغه د مهر حق ده. یعنی مهر چې د واده د عقد په اساس، د نکاح د عقد په اساس باندې تعینیږي، دا دې پورې اړه نه لري چې حتمی د هغه سړی مړ شي بیا د خپل مهر حق واخلي ترېنه. نه، دا په مجرد دې چې واده وکړي، هغه مهر د واده نه مخکې نیم حق مهر او د واده نه وروسته پوره مهر په نظر کې نیول کیږي. یعنی دا هغه حق ده چې اساسي حق د شریعت ورکړی ده، او دا باید خزینه او ته ورکړل شي. چې متاسفانه دغه هم یوه ستونزه ده. یعنی که یو سړی مړ کیږي، د تکفین او تجهیز او دیون دغه مهر حق چې ده په دیونو کې راځي، یعنی قرض ده، هغه قرض باید ورکی. خزه ته باید لومړی قدم کې د مهر حق ورکړل شي، بیا په څنګ کې هغه کم یو په هټمه یا یو په څلورمه کمه سره چې د ټول مال ده هغه باید دیته ورک خزه ته ورکړل شي او په نظر کې ونیول شي. دا مسله
درنو اوریدونکو دا چې د میراث موضوع نورې کیسې هم لري، په دې اړه به په راتلونکو خبرونه کې هم بحث وکړو. د دې ونې خبرونه مو هم دلته پاتې رسیږي، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغشب شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د افغانستان د علومو اکاډمۍ تاریخ چیرې رسیدي؟
په 1350 کال کې افغانستان د علومو اکاډمۍ بنسټ کیښودل شو. اول مرکه د پښتو او بیا ادبی انجمن او بیا پښتو ټولنه شو، بیا د افغانستان د علومو اکاډمۍ شو.
د علومو اکاډمۍ د علمي رتبو په حق لا په هیګي
د نوماد چړنجار چړنجار چړندوی چړنوال او چړنپو شپارس کال په برکې نیسي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ لومړنی رئیس او غړي څوک وو؟
ګل محمد تخلص کاو مرزای. په ابتدا کې په دې کې ډېر پښتازه خلک وو، مثلا لکه بختانای صاحب مجرب سړی وو، دلته رحیم الهام وو یو استاد وو، او حسین صاحب په اکاډمي کارانو کې پښتو قوي لیکوال دی، سیاست مدار وو، داسې وو.
د علومو اکاډمۍ څومره پرمختګ کړی دی؟
زه په کتابتون باندې ډېر په شدید دغه باندې لګیم چې د علومو اکاډمۍ کتابتون ډیجیټل کو، په دې برخه کې تقریبا موږ ډېر کار کړی دی.
نن په همدې حق لا خبرې کوو. په پیل کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د علومو اکاډمۍ له اوسني حالت نه مو هم خبرو. زه وږمه جبار خیلیم او دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اوریدونکو، په افغانستان کې د علم او ادب زړی دومره زړی دي چې زموږ د اوږده تاریخ خښته پرې ایښودل شوې ده. لیک لا نه و رامنځته شوی چې د ویدي ادب او اخلاقي لارښوونو انګازې د یاد هیواد پر ښکلو درو کې خورې وي. مشرانو، عالمانو او شاعرانو به خلکو ته په ښایسته نظمونو او سرودونو کې اخلاقي او اجتماعي لارښوونې کولې، او د طبیعت پیچلي رازونه او د وخت علمي برداشتونه به یې ورته روښانه کول. دا لړۍ اوسنۍ دورې ته هم راورسېدله. په تیر بیا په شلمه پیړۍ کې اکاډمیک فعالیتونه نړیوال شول. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د مشاور او علمي غړي څېړندوی حبیب الله رفیع په وینا، په افغانستان کې علم او ادب ډیر لرغونی دی. نوموړی د افغانستان د علومو اکاډمۍ د نمونو او تاریخ په باب وایي:
په افغانستان کې لومړنی ادبي څېړنیز مقام د هوتکو په دوره کې ادبي دربار و چې شاه حسین هوتک په 1340 نه وروسته په دې وختونو کې جوړ کړی و، یعنی 1340 په شاوخوا کې ادبي دربار یې جوړ کړی و. په دې کې به هر هفته غونډې کېدې او په ادبي چارو به تبصیرې کېدې. د دې نه وروسته بیا د احمدشاه بابا په دوره کې هم ادبي څېړنې وې، لیکن دومره منظمې نه وې. د اعلیحضرت امان الله خان په وخت کې د پښتو څېړنو لپاره یوه منظمه مؤسسه جوړه شوه، د مرکې پښتو په نامه، او دې د پښتو لپاره ګرامر ولیکه، د پښتو د محاورې کتاب یې ولیکه، او د افغانستان لومړنی اساسي قانون یې په پښتو ولیکه. تر دې نه وروسته د نادرشاه په دوره کې په کابل کې ادبي انجمن جوړ شو، په قندهار کې د پښتو ادبي انجمن جوړ شو، او په هرات کې هم ادبي انجمن جوړ شو. د دریو انجمنونو ادبي څېړنې شروع کړې. د قندهار ادبي انجمن په 1944 کې کابل ته راولېږدول شو، او دلته ادبی انجمن سره یو ځای شو، بیا د کابل ادبی انجمن او د قندهار ادبی انجمن دا سره یو ځای شول. په 1914 کال کې پښتو ټولنه ترې جوړه شوه او بالاخره پښتو ټولنې خپل کارونو ته دوام ورکړ تر 1350 کال پورې. په 1350 کال کې افغانستان د علوم اکاډمۍ بنسټ کیښودل شو او تر ننه پورې لوړې ځوړې ولیدلې او اوس په دې شکل جوړه شوې.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ په علمي غولي او ادبي انګړ کې وخت په وخت اکاډمیک اثار غوړیږي او د چاپ په ګڼه سنبلیږي. دا چې د علومو اکاډمۍ په ولایتو کې هم څنګه لري کنه او له بهر ملکونو سره اړیکې څنګه دي، دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ د بشري علومو له مرستیال څېړنپوه نصرالله ناصر څخه پوښتلي دي.
ولایتو کې نمایندګۍ نه لرو او کله که شرایط هم خسي او زموږ ته حکومت تشکیل راکړي امکان لري چې موږ په ځینو ولایتو کې نمایندګۍ پرانیزو، خو تروسه نه لرو. او له بهرنیو هیوادونو سره پخوا هم د علومو اکاډمۍ اړیکې درلودلې، اوس ورو ورو شرایط ښه کېږي. موږ پخوانۍ اړیکې هم تازه کوو او غواړو چې نوې اړیکې هم ټینګ کړو. فعلاً له هند، ترکیې، مثلا منځنۍ آسیا له هیوادونو سره او ځینو نورو هیوادونو سره اړیکې لرو.
د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې په طبیعي، بشري او اسلامي علومو کار کېږي. د متنونو علمي تحلیل او کره کتنه مهم کار دی. د ملي ژبو په ریښو او داسې نورو علمي او بنسټیزو لیکنو څېړنه کېږي. دا چې په علومو اکاډمۍ کې کومې علمي رتبې دي، څېړنیار شریف الله دوست به راته وایي.
لومړی مرحله یې ده هغه نعمان څېړنیار دی. نعمان څېړنیار خپله یو کلنه د رپ نامزادۍ یا د نوماندۍ د رپه کولو لپاره یو کلن علمي پروژه باندې یاد کس کار کوي. داسې خپله د څېړنیارۍ مرحله چې ده دا څلور کاله ده. په دې کې هم دی پر یوه تحقیقي موضوع باندې چې تر مخکني موضوع بدل نسبتا قوي وي کار کوي، تر څو د څېړندوی سي. بیا د څېړندوی د مرحلې څخه تر څېړندوالۍ پورې 15 کلنه بله دوره شروع کیږي. بیا دته نسبتا تر هغه یو قوي موضوع ورکول کیږي، لوی موضوع ورکول کیږي. دی پر هغه باندې کار کوي 15 کاله تر څو دی څېړندوالۍ رتبه ترلاسه کړي. څېړندپوه رتبې ته د لوړېدو دپاره 6 کلنه دوره ده. نو په ټوله کې د نوماند څېړنیار، څېړنیار، څېړندوی، څېړنوال او څېړنپوه 15 علمي رتبې کېږي او دا ټول ټال 16 کاله په بر کې نیسي.
د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې له پخوانیو تجربه لرونکو کسانو سره ځوانان هم په کار بوخت دي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی محمد اسحاق مومند له یو کال را په دې خوا دلته کار پیل کړی دی. نوموړی وایي چې دوی له مشرانو استادانو څخه ډېر څه زده کړي دي.
ما داسې اورېدلي وو چې په علومو اکاډمۍ کې فقط کتابونه چاپېږي، څېړنې کوي خلک، خو چې زه کله علومو اکاډمۍ ته راغلم د څېړنو او د کتابونو چاپولو سره سره دلته زده کړه ډېره کېږي. موږ پکې خپله ډېر څه زده کوو. په متن کې مې ډېر څه زده کړي، فولکلور کې مې ډېر څه زده کړه، په ځانګړي ډول بیا په ژبپوهنه کې.
دا چې دا مهال د افغانستان د علومو اکاډمۍ له کومو مشکلاتو سره مخ ده او کومو شیانو ته ډېر ضرورت لري، دا مو د یادې اکاډمۍ له رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب څخه پوښتلي دي.
بدبختانه افغانستان چې په نورو برخو کې مشکلات لري، همداسې د علومو برخه کې هم مشکلات لري. مثلا موږ دلته په د تخنیکی برخه کې لابراتوارونو بیلابیلو برخو ته موږ لاسرسی نه لرو. د عموما څېړنه چې کوي هغه یوازې په خپلو امکاناتو په اساس باندې کوي. همداسې په بشري علومو کې په نوره نړۍ کې بیلابیل لابراتوارونه، مثلا موږ په ژبپوهنه کې لابراتوارونه لرو، په نوره نړۍ کې دلته موږ هیڅ شی نه لرو. موږ چې څېړنې کوو هغه ټولې عموما په کتاب او په دغه باندې د هغه امکانات چې په نور نړۍ کې دغه په دې دغه کې نشته دی. خو خیال موږ بیا هم کوشش کوو چې د علومو اکاډمۍ هغه ځای ته ورسو چې نور نړۍ کې د علومو اکاډمۍ دي. زه چې کله راغلم د علومو اکاډمۍ ته، زما کوشش دا ده چې زه په ځانګړي ډول د علومو اکاډمۍ چې دغه د نوو تخنیکونو د نوو دغو سره برابر کړو. په کتابتون باندې ډېر په شدید دغه باندې لګیم چې د علومو اکاډمۍ کتابتون ډیجیټل کړو. کله چې موږ دغه نوی قانون تصویب شي، ان شاء الله موږ به نوي قدمونه واخلو، نوي پلانونه او نوي د علومو اکاډمۍ په چوکاټ کې راځي.
اکاډمیسیان سلیمان لایق هغه څوک دی چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ ته ډیر کار کړی دی. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړي، ورته غوږ شئ.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ په درې استقامتونو کې کار کوي. یو طبي علومو کې،
تر فیزیک او تر بیولوژی او تر ټول رشته دومره برخه د اجتماعي علوم ده لکه تاریخ جغرافیا مثلا نفسیات چې موږ روحیات ورته وایو نور علوم ادبیات دریمه برخه تاسیس شوی د اسلامی علوم څرنه او مختلف برخه دي لکه تفسیر حدیث عقاید
استاد کدیش را توای په کابل کې د علوم اکاډمۍ څو دفترونه دي چې هغه په بیلابیلو برخو کې دي
د افغانستان دولتي مقامات او خپل د اکاډمۍ رهبری نه غواړي چې اکاډمۍ د پلس ځای کې متمرکز یې کړه لیکن ځای نشته دا اوس چې تاسو ګورئ د شابو بوجان هغه پخوانی یو شاهزادګۍ وه چې د شارنه په دې فارک سره نږدې موقعیت لري تر ټولو مهم مرکز یې دغه ده
نور دفترونه د کابل په کومو نقطو کې دي
یو پښتو ټولنې ته نږدې شارنه کې مې یو ځای ده لوی څارنوالۍ ته نږدې هلته مسته مګر تقریبا په درې څلورو بجو کې تقسیم یو
د افغانستان د علوم اکاډمۍ لومړنی رئیس څوک و
ګل محمد و تخلص کاوی نورزی خود خوست
بله او تاسو څوم رئیس وی
زه دوهم
بله استاد بیر څوک له دلته ریاست وکړ
و کال تقریبا پاولو کیو
آیا پیاد کی گیری چې د علوم اکاډمۍ کې چې په کار باندې پایل وکړ اولنی اشخاص څوک و
په ابتدا کې په دې کې ډیر پښتازه خلک و ډیر لوی خلک و مثلا لکه بختان های صاحب و دیدی الفت صاحب و خادم صاحب و رشتین صاحب دیدگو اندول صلاحی و او پا خواه کبی بی صاحب و رشاد صاحب دلت رحیم الهام و یا استاد و دادبیات و او اسین صاحب پا اکدمی کاران و که پختو قویلی کوال در سیاست مدار و دازی و نو دلت دیر خلق روحی صاحب و دا خلق را طول صول دا اکدمی ایجاد کړه
تاسو بهر کېم طبعا لیدلې دی علوم اکاډمۍ د افغانستان علوم اکاډمۍ سره څه رقم فرق لکوي
فرق ډیر ده په پښتو کې ډیر خمتل ده هغه وای کوم غره غې کربولې هر کربولې خپل غره سره متناسب او په دې چې یو وخت کې چې موږ وخت چې دا مؤسسه تاسیس شوی ده جنگ ده تر نن پورې لګنه سره ډیر وختونه نشي کولای او هغه یو ادونه سوغوی په جنگ کې نه دي جیبونه هم ډکلي تبیله چې دغه کار تر موږ ډېر بشپړ او ښه ده لیکن تر دې چې دلته هېڅ څېړونکی مرکز نه و غنیمت سو چې دلته د علماو دپاره هم یو مرکز پیدا سو د علومو اکاډمي باید هره ورځ یو نوی تیسس وړاندې کولی دولت هم دا شی نه تشویق کوي چې مخ راوړئ ستاسو څه کوئ زه خو تاسو ته بودجه درکوم یعنې اسمي معاش درکوم حیثیت لري پرستیژ لري القاب لري موږ سره څه کوئ دولت په ځان داسې اخته ده او پروبلمونه دومره ژور دي زخمونه دومره ژور دي چې هغه دغه روزمره مشکلاتو ته یو لوټه ګیم پرې تیریږي
قدرمنو دوستانو په دې هیله چې د افغانستان د علوم اکاډمي هم د پرمختللو هیوادونو له اکاډمي سره سیالي وشي کړی ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاره
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
Oh, baby, the love, Jana Namah, the show, Bangari. Oh, baby, the love, Jana Namah. شو بکړی او دې نه دم